د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونې ته شرغلاست. السلام علیکم. د ماسپښین 2 بجې سوی د ازادي رادیو د پښتو خبرونه ز ملالی بشیر د امان امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د یو میکانیزم لمخې به هغه سیمې چې له وسلوالو نیسي په ښه توګه وساتي. او همداراز اروپا خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه له مسلکي زده کړو وروسته 241 پولیس فارغ سول. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلنټن د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د چوکۍ یوازینی کاندید ده چې د دې هیواد په راتلونکي باور لري. همداراز اورو چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري سار علی خان امر کړی چې د هغې پاکستانی ټبرې برتانوي ښځې د وژل کېدو په اړه د څېړنې وسي چې د ژوند ملګري وایي کورنۍ له دې کبله چې د هغوی د خوښې خلاف یې واده کړی وو وژلې ده. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافۍ څخه اورو.
افغان چارواکي وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون وړاندیزونو ته په تمه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کېږي وساتل شي. او د افغانستان د پخواني پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرنجان غونډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون وړاندیزونو ته په تمه دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن آزاد رادیو ته وویل چې د دوی هڅې روانې دي سو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره قانوني لارې چارې پیدا شي. د هڅې وروسته له هغې پیل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر غني دویم تقنیني فرمان هم د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا رد شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي تر څو د یو میکانیزم له مخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کېږي وساتل شي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن د یو خبري ناستې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې داعش ډله په جدي ډول ځپل شوې او ورڅخه په نیول شوو سیمو کې تحقیقات روان دي.
سیمی باید وساتل شي. هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچیرې ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، هملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به په بیلابیلو ولایتونو کې په یو وخت وسلوالې ډلې په نښه شي. د افغانستان د پخوانی پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرنجان غونډۍ کې په یو لړ رسمي مراسمو سره ترسره شول. جمهور رئیس غنی په دې اړه جوړ شو مراسمو ته په لیږلي پیغام کې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د خیر او برکت سمبول بللی او ویلي دي چې تاریخ به کله هم د ملت بابا هیر نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وویل چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه تل د هیواد د خوشحالۍ او آبادۍ په فکر کې وو. د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په 1908 کال کې د زمري په لومړۍ نیټه د 92 کلنو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. او په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازیو د شهیدانو په نوم د دهمزنګ چوک له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د مدني فعالانو نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دهمزنګ چوک د عبدالوکیل نورستانی پونوم دی او حکومت باید له خپلې وسنۍ پریکړې لاس په سر شي. مدني فعال عطا الله حیران په دې اړه وویل:
ولسمشر غنی دی د افغانانو له وسلې څخه ناوړه ګټه نه پورته کوي. د مزنګ دغه سلولاره چې د یو ملي غازي چې هم د تاجک ویاړ دی، هم د هزاره ویاړ دی، هم د نورو قومونو، مونږ هیچا ته دا اجازه نه ورکوو چې زمونږ ترمنځ تفرقه رامنځته کړي او دا چوک په خپل سر باندې د چا په نوم کې. دا صلاحیت رئیس جمهور نه لري.
دوی وایي که حکومت د دهمزنګ له چوکه د شهیدانو نوم لري نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل لاند څخه اورئ.
<تص-> د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د څوکۍ یوازینی کاندید ده چې د دې هیواد پر راتلونکي باور لري. باراک اوباما هیلری کلینټن د امریکا راتلونکي ولسمشر راوبلله او زیاته یې کړه چې نوموړی کولی شي امریکا پیاوړی کړي.
I can say with confidence there has never been a man
There was a fight menan wale sham hits kala yow khaza ya sare naza aw na Bill Clinton aw na ham hits bal siu da Hillary Clinton pandaza da America da ulsm shay da sokay la para waru ولسم شر بارک اوباما دا څرګندونې نن د ډیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې وکړې. تر دې وینا یو ورځ مخکې په فلادلفیا کې د ډیموکراتانو ملي کنونسیون هیلری کلینټن په رسمي توګه د امریکا د ولسمشۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ګوند کاندید ونوموله. بلخوا د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سیایي پخوانی رئیس یو وار بیا ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید غواړي د روسیې اغیز په انتخاباتو کې راکاږي. لیون پنیتا چې مخکې تر دې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د رئیس او د دفاع د وزیر په توګه دندې ترسره کړي دا خبره د ډیموکراتانو په کنونسیون کې وکړه او ویویل ډونالډ ټرمپ زموږ له دښمنانو څخه غواړي چې په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د امریکا پر ضد انټرنیټي بریدونه او یا استخباراتي هڅې وکړي. ډونالډ ټرمپ د هیلری کلینټن هغه ایمیلونو ته په اشاره چې وایي هڅ کړي دي ویلي هیله لري چې روسیه وکولی شي دا ډیر سره ورک شوي ایمیلونه پیدا کړي. کرملین د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو تور رد کړی او ویلي دي روسیه هیڅکله د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي. د امریکا د فدرالي انتخاباتو وبخې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې د پټو اسنادو په وړاندې د هیلری کلینټن چلند څېړلی دی. هغه یې ډېره بې احتیاطي بللې خو تېره میاشت یې وویل د هغې خلاف جرمي څېړنې نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان امر کړی چې د هغې پاکستاني ټبرې برطانوي ښځې د وژل کېدو په اړه د څېړنې وشي چې خاوند یې وایي کورنۍ له دې کبله چې د هغوی د خوښې خلاف واده کړی و وژلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي نثار علي خان د چهارشنبې په ورځ له پولیسو غوښتي چې سامع شاهد د وژنې په اړه دي خپلې څېړنې چټکې کړي. نوموړي هغه مهال د پنجاب په ایالت کې چې د خپلې کورنۍ لیدلو ته ورغلې وه مړه موندل شوې ده. پولیس وایي د دې مېرمنې کورنۍ ویلي چې د جولای په شلمه نېټه یې نوموړي په خپله کوټه کې مړه موندلې ده. د سامع د مرګ اصلي دلیل لا روښانه نه دی. پولیس وایي دوی له مشکوک کسانو تحقیقات کوي او د عدلي طب رپورټ ته منتظر دي. دا سیمې د پولیسو مشر مجید اکبر ویلي په دې اړه څېړنې روانې دي او د کورنیو له غړو یې پوښتنې ګروي ګڼې کوي. د امریکا سره د اړیکو لپاره د شمالي کوریا لوړپوړي چارواکي واشنگټن تورن کړی د هغه اشخاصو په لیست کې چې بندیزونه پرې لګېدلې د کیم جانګ اون په شاملولو ترنګلتیا ته لمن وهي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا د چارو د څانګې مشر هان سانګ ریول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ یوې مرکې کې ویلي د امریکا وروستیو اقداماتو د کوریا په ټاپو وزمه کې د جګړې وضعیت رانږدې کړی دی. دا و خبر.
ازادي راديو اوري او دادي د دې سات مهم موضوعات. افغان حکومت وايي د میکانیزم لمخه به هغه سیمه چې له وسلوالو نیسي په شتو غواساتي.
خبره ده چې هغه سیمه باید وساتل شي. هلته باید محلي پولیس او ملي پولیس او نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بيزونه جوړ شي عملته ځای په ځای شي تحقیقات ورته وشي. نو د دې په اساس مونږ هم دا زموږه تدابیر دي چې باید د پاره ونیول شي.
په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه له مسلکي زده کړو وروسته 241 پولیس فارغ شول.
د دغه زده کړو سره به پولیس نور هم پیاوړی شي او خپل خلکو ته خپل وطن ته به د خدمت جوګه وګرځي.
د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې مدیر جی پی ملک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د زړه د حملې له امله سا ورکړي.
خوشنۍ سره باید ووایم چې تېر ورځ په کابل کې د هندوستان د معلولینو کې تفصیل لوبلې د پروجیکټ منیجر مخکې دی چې خپل هیواد په لور روان شي د شاور اخیستلو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د جی اس سی په نوم یو افغانه کمپنۍ د $1.5 میلیون په ارزښت د نوي کابل بانک اخیستونکې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل مه هیروئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وايي جدي هڅه کوي ترڅو د یو میکانیزم لمخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل سي. د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر په ننګرهار کې روانو عملیاتو ته په اشاره وویل چې دغه ولایت کې د داعش ډله په جدي توګه ځپل سوې او ورڅخه په نیول سویو سیمو کې تحقیقات جریان لري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو څو میاشتو به په بېلابېلو ولایتونو کې په یوه وخت وسلوالې ډلې په نښه سي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې هڅه کوي څو له وسلوالو په تصفیه سویو سیمو کې ښه حکومتوالي رامنځته کړي. په دې اړه نور حال قسیم سولمل راکوي.
دفاع وزارت ویل داعش جنګیالیو د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ تر بشپړې نیولو وروسته د دغې ولسوالۍ د ساتلو لپاره لازم تدابیر لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ د یو خبري کنفرانس په پای کې ازادي راډیو ته د هغو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل چې حکومت یې له داعش ډلې په تصفیه سوو سیمو کې په پلان کې نیولې دي.
خبر ادا ده چې هغه سیمې باید وساتل شي، هلته باید محلي پولیسو، ملي پولیسو، نظم عامه او کچېری ضرورت وي د ملي اردو بیزونه جوړ شي، عملته ځای په ځای شي، تحقیقات ورته وشي. نو د دې په اساس باندې همدغه زموږ تدابیر دي چې باید یې دپاره ونیول شي.
نوموړی وایي په ورته وخت کې د ننګرهار په اچین، هسکمین ولسوالیو او په شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، کونړ، نورستان، لغمان او دغه راز بدخشان او پکتیا کې هم د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات جریان لري څو دغو سیمو ته د وسلوالو د تېښتې مخه ونیسي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سلګونه د داعش جنګیالي وژل سوي، لسګونه یې ټپیان او څلورویشت یې اسیر نیول سوي دي. جنرال دولت وزیری وایي د دې ترڅنګ د افغانستان په نورو برخو کې هم په تیرو دوو اونیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو لسګونه غړي تلف سوي او 950 ژوندې نیول سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم د پنځشنبې په ورځ خبریالان ته په دغه غونډه کې وویل چې تر راتلونکو څو میاشتو به د بېلابېلو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ننګرهار ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم وسلوال په نښه سي. د وای موږ به تر څو میاشتو پورې په شدت سره په کندوز، تخار، بغلان او ننګرهار کې یو وخت د ډلې په نښه کړو. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي منیرې یوسف زاده په همدې غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دغه اداره به له امنیتي ادارو سره په همغږۍ په نیول سوو سیمو کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره اقدامات وکړي.
زمانی که در ولسوالی های مختلف جنگ هست و بعد از پاکسازی میشن، اداره مستقل ارگانهای محلی کوشش میکنه حکومت داری خوب تمثیل بکنه تا بتونه در عینی که تامین امنیت صورت میگیره عرضه خدمات هم به وجود بیاید تا مردم سطح رضایتشان بیشتر شود و همچنین حمایت بکنند.
میرمن یوسف زاده وایي په جنگ ځپلو سیمو کې به دایمي ولسی شوراګانې هم رامنځته سي تر څو د خلکو ضرورتونه له حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې یو شمېر استازي هم وایي افغان ځواکونه باید کوشش وکړي تر څو هغه سیمې چې د زیاتو ځاني او مالي تلفاتو په بدل کې تصفیه کیږي وساتي. اسمت الله شینواره یو له دغو استازو په ننګرهار کې د دولت وروستي عملیات ستایي خو ټینګار دادی چې داعش او یا نورې وسلوالې ډلې باید تعقیب او پټنځایونه په بشپړه توګه له منځه ولاړ سي. محمد قسیم سولم، ازادي راډیو کابل.
و امور دل چې د افغانستان حکومت وايي جدي هڅه کوي ترڅو د یو میکانیزم لمخې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي باید وساتل سي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غله ازادي رادیو اوري. د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر دوه میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته 241 پولیس فارغ او د پوځي خدمت لپاره د مرکز او ولسوالیو امنیي قمندانیو ته ور وپیژندل سول. د خوست پوځي چارواکي وایي مسلکي پولیس له یوې خوا خپلې دندې په ښه ډول ترسره کوي او بل لوري ته په خپل قانوني او نیک چلند سره د ولس همکاري هم حاصلولای سي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست پوځي چارواکو، مدني فعالانو او دینی عالمانو د پولیسو وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي او د رښتینی او صادقانه خدمت له لارې د خلکو ډیر ملاتړ لاسته راوړي. دوی یاد څرګندونې د خوست د پولیسو د روزنیز مرکز څخه د 201 سرویختو فارغینو د سوګند پورته کولو په مراسمو کې پولیسو ته وکړي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت وویل چې د مسلکي زده کړو په ډیرېدو سره د پولیسو په لیکو کې د ځانی تلفاتو کچه ټیټه شوې او د خلکو همکاري هم ورسره زیاته شوې ده. جنرال غیرت نویو فارغینو څخه په ټینګار غوښتنه وکړه چې خلکو سره لا ښه سلوک غوره کړي تر څو ولسي باور ورباندې ډیر شي.
د دغه زده کړو سره به پولیس نور هم پیاوړی شي او خپل خلکو ته، خپل وطن ته به د خدمت جوګه وګرځي. او ټولو پولیسو ته مې امر دغه ده چې کوم زده کړې کړې دي هغه خلکو ته په عمل کې پلي کړي او خلکو ته وښيي چې زه د دې وطن رښتینی صادق او وفادار بچای یم.
د خوست یو تن دینی عالم او د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران سرتیرو ته وویل چې دوی تر ټولو مهم دینی او هیوادنی مسؤلیت پر اوږه اخیستی. د ویل قومي مشران، مجاهدین او دینی عالمان د خپل افغان ځواکونو تر خوا ولاړ دي.
څنګه چې د خپل کور دپاره، د خپل اولاد دپاره خدمت کوي، داسې د دې ټولنې او د دې هیواد او د دې خاورې دپاره خدمت په ځان فرض وګرځوي. د تویم چې د علماو، مجاهدینو او قومي مشران ستاسو سره په څنګ کې ولاړ دي، په هر قدم باندې به ستاسو د امر تطبیق کوي او ستاسو سره په څنګ در سره.
د پولیسو د روزنیز مرکز څخه دوه تنو فارغ شوي ځوانانو خپل احساسات تاسو په ډاګه کړل.
نو مې رئیس په خوست ولایت کې د تعلیمي مرکز نه اوس فارغ غو. مونږ په خپل افغانستان ته خدمت کوو، په کلک سره مونږ امنیت نشو. افغانستان زمونږ کور دی، ساتنه په مونږ باندې فرض ده، باید افغانستان جوړ کو.
کرابدین د سپیرو سالای اوسیدونکو يم. ان شاء الله زه به د خپل وینه په وطن نسکم او ما ډیره سالمه روزنه ولیدا د استادان لپاره. ان شاء الله تعالی د مونږ سر په بدل کې مونږ خپل افغانستان د خپل شخصي خلکو ته د سر په بدله خدمت کوو.
د یادونه ورده په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر اوسه په 11 دورو کې 1015 سرتیری فارغ شوی دي. که څه هم د امنیت قمندانۍ چارواکي په یاد ولایت کې د پولیسو تشکیل لخي، خو بل لوري ته ویل کیږي چې په دې ځای کې هم سلګونه پولیس د حکومتي چارواکو، وکیلانو او مطرحو کسانو د امنیت لپاره توظیف شوي او په دې توګه پر خپل وخت د وظایفو د اجرا لپاره د پولیسو کمښت موجود دی.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د جی اس سی په نوم یو افغانه کمپنۍ د یو 10 میلیون ډالر په ارزښت د نوي کابل بانک اخیستونکې ده. د افغانستان د مالیه وزارت د سیشن په ورځ د دې کمپنۍ له وړاندیز وروسته ویل چې د یادې کمپنۍ اسناد د دوی لخوا څېړل شوی او مرکزی بانک ته لیږل شوی دي. په ورته وخت کې د جی اس سی کمپنۍ مسؤلین له مرکزی بانک غواړي چې د اخیستلو وروستي پړاو ته ژر زمینه برابره کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان مالیه وزارت د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره د جی اس سی یا جاینټ سټاک کمپنۍ لخوا وړاندې شوی نرخ اعلان کړ. د یاد وزارت د خزینو رئیس محمد اقا کوهستاني وایي چې دې کمپنۍ د نوي کابل بانک د پیرودلو لپاره 1.5 میلیونه ډالر نرخ ټاکلی او تر څنګ د افغانستان بانک سره د 40 میلیونو ډالرو تضمین ایښودلو ته تیاری ښودلی. د ښاغلي کوهستاني په وینا د جی اس سی په نوم افغاني کمپنۍ ژمنه کړې چې د نوي کابل بانک پیر په صورت کې به تر راتلونکو 5 کلونو پورې په یاد بانک کې 1 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي.
متشکل از وزارت اقتصاد،
د اقتصاد او عدلی له وزارتونو، ملي تدارکاتو ادارې او نوې کابل بانک څخه جوړ شوی کمیټې د مالی وزارت تر مشرۍ لاندې ټولې تخنیکی څېړنې بشپړې کړې دي او اوس دا نرخ او راپور په رسمي شکل د افغانستان بانک او نورو مقامات ته سپارو. د مالی وزارت د نوې کابل بانک د خصوصي کولو اعلان د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې کړی و. لاغې وروسته د مسلم کمرشل بانک په نوم پاکستاني او د جی اس سی اریانا په نوم افغاني کمپنۍ د یاد بانک اخیستلو ته لیوالتیا ښودلې وه. د مالی وزارت وایي چې د مسلم کمرشل بانک نه دی توانیدلی چې شرایط پوره کړي او له لیسته یې ایستلی دی. نوی کابل بانک تر هغه وروسته د دولت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي چې د پخواني مدیریت لاندې په 2010 کال کې د مالی بحران سره مخ شو. د افغان چارواکو په وینا هغه وخت له 900 میلیونه ډالرو څخه زیاته پانګه د کابل بانک ګډونوالو له دې بانکه باسلې وه. د انتخاباتي منډو ترلو په وخت کې او له هغې وروسته د جمهور رئیس غني یوه مهمه ژمنه دا وه چې د کابل بانک دوسیې ته به پاملرنه کوي، د کومې چې د بیا څېړلو امر ورکړ. ورته وخت کې د جی ایس سی د کمپنۍ یو مسول عبدالمنان شیوا ازادي راډیو ته وویل چې کمپنۍ حکومتي څارنې ته چمتو ده، خو باید پاتې کارونه په صورت ترسره شي.
ما در مدت 4 ماه که به اساس
موږ د سالور میشتو په موده کې د افغانستان د بانکداري قانون او د افغانستان بانک له لارښوونې سره سم ټول هغه کارونه چې موږ نه غوښتي وو بشپړ مکړل. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې نور کارونه ورو مخته ولاړ نه شي. په افغانستان کې دا مهال 15 خصوصي بانکونه فعالیت کوي چې د خپلو خدماتو د پراختیا په هڅه کې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د نوي کابل بانک په ژر خصوصي کېدو ټینګار کوي. له دې ډلې تاج محمد اکبر وایي چې حکومت باید جنجال ته د تللي بانک د بیا په پښو درولو لپاره کار وکړي ترڅو د نوي کابل بانک کارونه بیا منظم شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي. زموږ پته ده پی ازادي رادیو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې د مدیر د مړینې په اړه په کابل کې هند سفارت او نورې مسؤلې ادارې خبرې کړې دي. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د لومړنیو څېړنو له مخې جی پی ملک د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د زړه د حملې له امله ساور کړی او جسد یې عدلي طب ته انتقال شوی دی. د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې تر ورزشي سفرونو مخکې باید د ټیمونو د غړو د روغتیا په اړه اړوندو ادارو ته باید معلومات ورکړل سي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هندوستان د کرکټ د معلولینو ټیم د پروژې مدیر په کابل کې د زړه د حملې له امله ساور کړی او په دې اړه ټولو اړوندو ادارو ته خبر ورکړل شوی دی. دغه بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د 18 کلن جی پی ملک د هند د کرکټ د معلولینو له ټیم سره یو ځای کابل ته راغلی و چې خپل هیواد ته تر روانېدو مخکې په کابل کې ساور کړه.
سره باید ووایم چې تېره ورځ په کابل کې د هندوستان د معلولینو کرکټ ټیم لوبډلې د پروجیکټ منیجر مخکې دی چې خپل هیواد په لور روان شي د شاور اخیستلو پر مهال یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د لومړنیو معلوماتو له مخې په ده باندې قلبي حمله راغلې وه. په دې هکله باندې جنایي مسؤلین هم راغلي ول او هغوی هم خپلې څېړنې وکولې او پدیاتلي هم پېښه وڅېړله او اوس هم د نوموړي جسد په پدیاتلي کې ده. په دې هکله د هند سفارت مو هم په جریان کې اچولی.
ښاغلی هوتک وایي د ملک ملګرو تایید کړي چې دی ناروغ و او درمل یې خوړل. اخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج په خپل رسمي ټویټر لیکلی چې په کابل کې د هند سفیر خبر ورکړی چې پر جی پی ملک د زړه سخت حمله راغلی وه او نور ژوندی نه دی. د هند د کرکټ د معلولینو ملي ټیم کابل ته په سفر کې له افغان معلولو کرکټرانو سره درې لوبې وکړې چې دوه یې وبایللې او یوه یې وګټله. د ورزشي چارو ماهرین بیا ټینګار کوي چې ورزشي ادارې په خاصه توګه کرکټ بورډ باید د ټولو میلمه ټیمونو د غړیو د روغتیا په اړه مخکې له مخکې ځان ډاډه کړي څو هر ډول ناڅاپي پیښې د دې لامل نشي چې اړیکې زیانمنې او اعتبار خام کړي. د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر زلاند په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم یو نیک کار دی او یو ښه اقدام دی چې د نورو هیوادونو لوبډلې دې ته تشویقوي چې راشي افغانستان ته، خو دې په ځای باندې چې موږ ته ګټه وکړي ځینې وخت دغه شان ګامونه د افغانستان د راتلونکي لپاره او د کرکټ د راتلونکي لپاره ستونزمن ثابتېدلی شي. که څه هم دا یو تصادفي پېښه وه چې د هندوستان د لوبډلې منیجر یا پروجیکټ منیجر دلته ومړ، خو د افغانستان کرکټ بورډ په ځانګړې توګه باید په دې باندې ډېر پام وکړي چې کله هم خارجي کسان یا بهرني کسان راځي د هغوی د روغتیا په اړه باندې مطمئن.
خغلی زلان دا سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د جی پی ملک د مړینې په اړه په ټولنیزو رسنیو له هغې ډلې فیسبوک کې خلکو بېلابېلې څرګندونې وکړې او ځینو یې په دې اړه خپله جدي خواشیني هم ښکاره کړه. د هند د کرکټ معلولینو ټیم لوبغاړي د چهارشمې په ورځ په داسې حال کې له کابل نه ډیلي ته روان شول چې د افغانستان له میلمه پالنې یې خوښي ښودله، خو له دې چې مشر یې ومړ او په بیرته تګ کې ملتیا ونه کړه سخت خواشیني وو. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
زموږ ژغله آزادی رادیو اوري. د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو سره د دغه ولایت د کرهنیزو تولیداتو کچه 15% ډیره سوې ده. د کلیو پراختیا وزارت وایند اکبر رستمی د دې مطلب له بیانولو سره وایي چې د نږدې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه پروژې 20,000 بزګرانو ته د کار زمینه پراخه کړې ده. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې په هیواد کې د کرنیزو زیرمو او سړو خونو له جوړولو سره به په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو ښې ساتنې ته زمینه برابره سي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
د کلیو درغونې او پراختیا وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو او تنګي توخچي کانال له بیا رغونې سره په دغه ولایت کې کرنیز محصولات ډیر شوي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د پروژو او کانال په بیا رغونه 6.6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې تر دریو راتلونکو ورځو پورې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. ښاغلی رستمی د چهارشنبه په ورځ د کرنې وزارت له چارواکو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وویل چې دا پروژې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې بشپړې شوي دي. د وی چې د دې کانال او سربندونو ټول لګښت 6.6 میلیونه افغانۍ دي چې د انګلستان لخوا ورکړل شوی دی. دا غي چارې بشپړې شوې او په درې ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. دا کار د هیواد د کرنې په پراختیا کې ډېره مرسته کوي. د ملي والی حکومت او میاشتې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام اعلان کړ چې دا غي پر اساس سکتوري وزارتونه د بوختیاو پر پیدا کولو مکلف ګرځول شوی دی. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د 1590 پروژو په ملي کولو سره به لسګونه زره کسان لنډمهاله او مزمهاله بوختیاوی پیدا کړي. دا پروژې چې د ملي والی حکومت د کارموندنې په دویم پړاو کې راځي، لمخې په هیواد کې د کرنی سکتور وده ته کار کوي. د دې ترڅنګ د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایان لطف الله مشل وایي چې کرنیزو محصولاتو ته د وده ترڅنګ په هیواد کې د سړو خونو جوړولو ته هم جدي پاملرنه کیږي. دی وایي چې هغه ګټې چې کرنیزې زیرمې او سړې خونې لري، دا دي چې کرنیز توکي او میوې به له زیانه وساتي. دا پروژه په ځانګړي ډول ملي او نړیوالو بازارونو ته د بڼوالو د رسېدو لپاره کار کوي چې تر 5 کلونو لپاره ده. له دې هڅو داسې وخت خبر ورکول کیږي چې له دې وړاندې د هیواد باغلرونکو او بزګرانو د سهولتونو د نشت څخه بیا بیا شکایتونه کړي. دوی وایي چې د محصولاتو له ډېرېدو سره د لازمو سهولتونو نشتون ډېر وخت د دوی محصولات له خرابېدو سره مخ کړي. خود کرنې وزارت وایي چې د امریکا د پراختیا ادارې لخوا د کرنې سکتور سره د 100 میلیونه ډالرو اعلان شوی مرستې سره به تر ډیره په هیواد کې دا اندېښنې ختم شي.
له یوسف خان زدران څخه مو واورېدل چې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د اوبو د نویو سربندونو له جوړولو سره د دغه ولایت د کرهنیزو تولیداتو کچه 50% ډیره سوې ده. دا آزادی رادیو ده. په لندن کې یو علمي مرکز څېړلې دي چې په 100 کلونو کې د نړۍ د انسانانو په ونه یاقت کې څومره بدلون راغلی دی او نړۍ کې تر ټولو جګ نارینه او ښځې اوس په کومو هیوادونو کې اوسي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو 100 کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینهوو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوي دي. د ایرانی نارینهوو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالنډ، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالنډ، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متره دی او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 149 سانتي متر دی. د نړۍ د نارینهوو د ونو ترمنځ توپیر په 2014 کال کې تقریبا 23 سانتي متر و. دغه توپیر د 1914 کال په نسبت 4 سانتي متر زیات شوی دی. خو په تیرو 100 کلونو کې د نړۍ د ښځو د ونو ترمنځ توپیر کې دومره بدلون نه دی رامنځته شوی او په 2014 کال کې هم 40 سانتي متر و.
خبریاست. دو افغان وروڼو چې درې کاله پخوا یې د ماینونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی و، اوس داسې بې پیلوټه الوتکه یا ډرون جوړ کړی چې ماینونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساینس پوه مسعود حسنی په وروستیو 2 کلونو کې پر بی پیلوټ الوتکې کار کوي او اوس یې د الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې د الوتکه به په لسو کلونو کې سل میلیونه ماینونه شنډ او پاکړي. د الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو له لورې په سلګونو میلیون ډالر لګول شوي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1968 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی له لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د ده په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه له منځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یوه فلز موندونکي آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر مځکه ناسته وي د آله له مځکې 4 سانتي متره لوړه وي او په درېیم پړاو کې د فلز موندونکي آلې پر ځای یو نوسی یا ګیره نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکي مواد ږدي او بیا له لیرې چاودیدونکي مواد الوزول کیږي. حسنی تمه لري چې دی بی پیلوټي الوتکې ته به انکشاف ورکړي چې د ماین پاکۍ تر نورو شیوو 10 برابره چټکه او په عین حال کې ارزانه نړۍ د ماینونو له شره خلاص کړي.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. د خبرونې نیمایي تر رسیدلې او اجمل ان د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسون وړاندیزونو ته پته مده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جدي هڅې کوي څو د یو میکانیزم للارې هغه سیمې چې له وسلوالو نیول کیږي وساتل شي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو د شهیدانو په نوم د دې مزنګ د څلورلارې له نومولو سره مخالفت څرګند کړ. د افغانستان د پخانی پاچا علي حضرت محمد ظاهر شاه د نهم تلین مراسم نن په مرنجان غونډۍ کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې ترسره شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیلری کلینټن د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د څوکۍ یوازینی کاندید ده چې د دې هیواد پر راتلونکي باور لري. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان امر کړی د هغې پاکستاني ټبرې برتانوي ښځې د وژل کېدو په اړه د څېړنې وشي چې ویل کېږي کورنۍ یې له دې کبله چې د هغوی د خوښې خلاف یې واده کړی وژلې ده. او د امریکا سره د اړیکو لپاره د شمالي کوریا لوړپوړي چارواکي واشنګټن تورن کړی چې د هغه اشخاصو په لیست کې چې بندیزونه پرې لګېدلې د کیم جانګ اون په شاملولو ترنګلتیا ته لمن وهي.
لأجمل أنت سخف مننا اقتصادي خبرنا لمرزي أحمد زيد سخاورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په نږدې راتلونکي کې په ډیلی کې د افغان سوداګرو او هندي پیرودونکو یو نندارتون جوړیږي. د دغه خونی مرسل خان جنرال کوزینن آزادي رادیو ته ویل په دې نندارتون کې افغان سوداګر په سلویختو غرفو کې میوې، وچه میوه، زعفران، مرمر، ډبرې، قیمتي کاڼي او لاسي صنایع ننداري ته وړاندې کوي. خغلی الکوزی زیاته کړه چې د میدین افغانستان نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په ملاتړ جوړیږي او هدف یې د افغاني تولیداتو څخه د هندي پیرودونکو خبرول او د افغان او هندي سوداګرو ترمنځ د سوداګري اړیکو پیاوړتیا ده. هند له پاکستان وروسته دویم هیواد دی چې د افغانستان ډیر تولیدات واردوي. د بلخ ولایت په ګمرکي عوایدو کې سکال زیاتوالی راغلی. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله 15% ګمرکي عواید زیات شوي دي. نوموړي ډاډ ورکړ چې په بلخ ولایت کې اقتصادي فعالیتونه مخ په ښه کېدو دي. د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 80 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 80 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 630 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د انټرنیټي سیستم په هک کولو او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو د افشا کولو پلانجه کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې امکان لري مسکو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په مقصد په دغه افشاګرۍ کې لاس ولري. باراک اوباما وویل روسانو د امریکا انټرنیټي سیستم ته د لارې پیدا کولو کوشش کړی او د جمهوری پلوي نوماند ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته اشاره وکړه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې ستایلی دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا جمهور رئیس وایي امکان لري چې مسکو د دیموکرات ګوند د ایمیلونو په افشا کولو کې لاس ولري. دغه ایمیلونه تیر اونۍ افشا شول او د امریکا د انتخاباتو پروسه یې تر تاثیر لاندې راوستله. دغه افشاګري څرګندوي چې د دیموکرات ګوند لویو مشرانو سره له دې چې ویلي وو چې په ګوند کې دننه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري په سیالي کې بې پرې دي، د برني سندرز په وړاندې هیلاري کلنټن غوره ګڼلې ده. دغه افشاګري څو ورځې مخکې له دې وشوه چې میرمن کلنټن د دیموکرات ګوند په کانګره کې د راتلونکو ټاکنو رسمي نومانده اعلان شي، په داسې حال کې چې د امریکا فدرالي پولیس تحقیقات کوي ترڅو معلوم کړي چې ویکیلیکس ته دغه ایمیلونه چا ورکړي دي. جمهور رئیس اوباما وایي کارپوهان په دې باور دي چې روسیه پکې لاس لري. فکر کوم چې فدرالي پولیس د هغه څه په هکله چې شوي لګیا دي تحقیقات کوي. زه پوهیږم چې کارپوهان وایي دا د روسانو کار دی. زه دومره پوهیږم چې روسان د موږ د انټرنیټي سیستم د هک کولو هلې ځلې کوي، نه یوازې د حکومتي بلکې د خصوصي سیستم هم. دا چې مقصد یې څه دی په صغر د څه نسم ویلی، خو پوهیږم چې ډونالد ترامپ په خپلو څرګندونو کې د روسیې د جمهور رئیس څو ځلې ستاینه کړې ده. باراک اوباما زیاته کړه چې هر څه امکان لري او کېدای شي د روسیې مقصد دا وي چې د امریکا په انتخاباتو اغیز وکړي. دا خبره د ښاغلي ډونالد ترامپ د خپلو څرګندونو په اساس کوم او وایم چې د روسیې خبری خپرونې د ښاغلي ترامپ په ګټه سوي دي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې ډونالد ترامپ ویلي دي چې د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر نړیوالو کړکیچونو په وړاندې غواړي روسیې سره نږدې همکاري ولري.
و موریدل د امریکا د انټرنیټي سیستم په هک کولو کې او د ډیموکرات ګوند د غړو د ایمیلونو د افشا کولو پلانجه کې د روسیې احتمالي لاس اندېښنې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه سپورت او کور کلی خبريږي. په ګډه یې اورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ راغو خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د 2018 کال اولمپیک سیالۍ تمه ده په څو ورځو کې په برازیل کې پیل شي. ځینې افغان لوبغاړي هم دغه لوبو ته ورغلي دي. همدارس د دغه لوبو په اړه دا چې افغان لوبغاړي څنګه وتوانېدل دغه لوبو ته ورشي او د اولمپیک په نورو مسایلو به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ښاغلی ظاهر اخبار سره په دغه پروګرام کې خبرې وکړو.
سلامات اوسئ. اسانګ زه سپېڅلی خوشاله يم چې تاسو د اولمپیک په دفتر کې تشریف لرئ او ډېر خوشاله يم چې افغانستان د اولمپیا په لوبه کې په برازیل کې حقلا حضور لري. زه تاسو په خدمت کې یم که کوم سوال لرئ تاسو په خدمت کې.
جناب صاحب د اصل د افغانستان څخه کم لوبغاړي فکر کوم لاړل علت څه وو او دغه کم لوبغاړي په کوم برخو کې اوسه فکر کوئ چې دوی به مډال وګټي افغانستان ته؟
زه فکر کوم چې هیڅ وخت افغانستان کومه غټ ټیم په اولمپیا کې اګلې نه دی، بلکې څلور کاله مخکې یوازنی کاروان وو چې مختلف ورزشونه په اولمپیا کې اشتراک وکړو. حتی سو پیګه چې په دغه اواخر کې په اولمپیک کې غټ استونز ایجاد شوی وو، چې اکثریت فدراسیونونه د دې ادعا کول چې دلته دغوی حسیر شوی دی، دغوی خپل اولمپیک رئیس نه غواړي، چې بالاخره مثلا هسې شو چې دغه فدراسیونونه خپل رئیس برکناره کړو او د اکثریت مطلق فدراسیونونو په تقاضا چې مقرر انځما کورته دغوی راغله زه اولمپیک ته راغلم. اوس ډیر خوشحاله یم چې په دغه تنه میاشت کې عقلا د اولمپیک تعمیر امار شوی دی چې مونږ دلته اوس ژوند کوو، د کوسه او پس کوسه نه وتلی دی اولمپیک. او اوس په دغه اولمپیا کې تقریبا د دوه فدراسیونونه لوبغاړي اشتراک لري، چې دغه یو غټ افتخار د افغانستان خلقو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره.
په دغه لوبو کې تر ډیره په وایلډ کارت یا سپین کارت باندې دغه لوبغاړي ورغلي دي، د اتلتیک یا منډو او یا هم د جودو په برخه کې افغان لوبغاړي ورسي. په هغو لوبو کې چې د کوالیفای ضرورت و هغوی سم ونه ځلیدل، څه فکر کوئ ولې غفلت وشو لوبغاړو سمه لوبه ونه کړه که څنګه، او علت یې څوک دی؟
زه دلته فکر کوم چې نه د لوبغاړو ډېر ګناهګاره دي یا بې تفاوتي کړې وي، داسې نه ده، او هم د افغانستان حکومت. زه د یو افغان بچی په حیث، نه د رئیس اولمپیک په حیث، په ډاډه ویلی شم چې زموږ حکومت ډېر مشکلات لري. دغه مشکلات یوازې د حکومت نه دی، بلکې دغه حکومت موږ او تاسو تشکیلوو. اوس چې زموږ ورزشکاران تللي دي اولمپیا ته، تر اوسه پورې د افغانستان اولمپیک د دې توان نه لري چې خپل ځان ته د ماسپښین دپاره ډوډۍ راتیه کړي. زه دلته دولت مقصر نه ګڼم، بلکې دلته اشخاص افراد مقصر ګڼم چې د رئیس صاحب جمهور په ټیم کې کار کوي. هغوی باید د افغانستان فکر وکړي، نه شخصي فکر وکړي. اوس تاسو وګورئ چې یو گزارش رئیس صاحب جمهور ته دغوی تیه کړی وو، چې هغه گزارش اصلا حقوقي بنیاد نه لري، او دغه گزارش نه داسې استفاده جویی صورت نیولی ده چې گویا بله المپیک براه ایجاده کی. زه د افغانستان د خلقو نه تقاضا لرم، او د شخص رئیس جمهور او د رئیس بهشیرای نه تقاضا لرم چې 50 میلیونه افغانۍ د المپیک په نوم ویستل شوی دی. زه خو رئیس د المپیک د رسمي د جهانی او د افغانستان رئیس المپیک، دغه پیسې خو ماته رسیدلې نه دي. په ګرد رویدادو کې دغه ورزشکاران ما سره حضور پیدا کړی دی. دغه مصارف زه تاجر نیم چې ده کومه تجارت بودجې نه دغه پیسې مې مصرف کړی وي یا شخصي پیسې مې نه لرم، بلکې اکثریت زموږ ورونو چې یو توانمندی لري، لطف کړی دی، اخلاق کړی دی، المپیک سره همکاري کړی دی. جنوب آسیا کې فرضاً هندستان همکاري وکړو، اوس موږ المپیا ته ځو، یو افغاني څوک ورکړی نه دی. که دغه پیسې مونږ پیدا کړی دی، زه داسې احساس کوم چې زه په دغه دولت کې شریکم، د دولت د صلاحیت د لارې مې پیدا کړی دی. ولې دغه پیسې چې اشخاص افراد غیر مسؤول اخیستی دی و جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه غواړي چې د فساد په مقابل باندې مبارزه وکړي، د دې نه غټه فساد فکر کوم چې په افغانستان کې نور فساد نشته. ولې دغه المپیا ته تلل او د افغانستان د بیرغ ځړېدل په 200 ملکو په منځ کې دغه ګرد افغانانو ته یو افتخار دی. ولې د دوی زامن هلته ځي، د ډوډۍ پیسې نه لري، د کرایه پیسې نه لري، د البسې پیسې نه لري؟ ولې دغه ګرد موږ دغه مسله تیا کړی دی؟ یو شزه تاسو ته وایم چې دغه په المپیک په کچه کې زموږ مناسبات تقریبا حکومت سره لږ شانته خړه شو، او زه په ویاړ ویلی شوم چې دغه افتخار رئیس به جمهور ته دی. که موږ خپل پخې ویسدل گزارش مو ورکړی و په دنیا کې چې د افغانستان دولت دلته مداخله وکړو، اوس مونږه اصلا په تعلیق کې وو، افغانستان په دغه بین المللي لوبه کې اصلا ګډون نشو کولای. و ډېر د افتخار ځای ده چې مونږ خپل ځان مواجه وکړو، ولی د حکومت ایسیت مونږه وساتل.
حکومت ډیر په دې ټینګار کوي چې بلاخره ورزش به قانون مند کوي، او د دې لپاره د قانون یو مساوده هم د تربیت بدني ریاست لخوا جوړه شول، او څو وخت مخکې پر نظریات هم واخیستل شول. څه فکر کوي تر څومره حدا پورې به دغه قانون د افغان لوبغاړو درد دوا کړي، او بلاخره هر یو اداره به خپل ځای وپیژني؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې یو سړی چې خپل ځان ته مسلمان وایي، افغان وایي، سل پر سل دغه زړه غواړي چې دغه مملکت قانون مند شي. هر څوک غواړي چې دلته یو قانون وي او دلته یو اصول وي. اول خو موږ خپل ځان باندې به تهمت ونکړو. په پښتو کې یو مثال دی، هغوی زړه مې دا سند خرو دی ډنډک دی ځای د وصل پکښې نشته یو خاش خاش دغه غلو ده. وای دا د مبالغه هغه برخه ده چې عقل نه عادتن امکان ونه لري. اوس دغوی داسې یو شی منځته راوړی دی چې غلو کوي. افغانستان په قانون کې ژوند کړی دی تر اوسه پورې، داسې نه و چې په مملکت کې قانون نه و. د لوبو قانون هم و، د تربیت بدني هم قانون و. دغه بیر خې دي چې دغه زموږ ورونه داسې وایي چې مونږ په دغه قانون کې اصلاحات راوړو. دوم خبره زه حمایت کوم، هر څوک چې دغه قانون راوستلی دی غواړي چې قانون را ایجاد کړي، ولی یو شی په نظر کې ونیسي چې د افغانستان اساسي قانون باید دغه مطالعه کړي. ایس قانون فرعی کولی نیشی چه ده قانون اساسی زایو نیسی. اجتماعی سازمانونه، فدریشنونه، اولمپیکونه خپل زان ده قانون لری. یو سری کولی شی چه شپک سوا نفره ده هر چیر در را طوله که اقوی خپل لاس را جیگه که چیز قانون جوراون. بیاد اقا قانون باید پارلمان تلاش. زه باور اینچه پا پارلمان که ال تا حقوقی خقلق بی پده بانده پیگی او ده بمین للی پا کچکی ده بین بلی قوانین احترام کهی. پام دغه صحبتو که چه پا انترکانتینکال که بوشو ده خبر ما آورده چه جناب رئیس به تربیت بدنی ویل چه زه پا دغه گرد تربیت بدنی که دو نفر باسواد نلرم، دو نفر لسانس نلرم. خیلی دغه قانون چار آجو لگو چه تو دو نفر تحصیل کرده نلری، معلوم میگی که چه قانونم معیوب دهی، معلول دهی، درست ندهی. مونگه ده قانون حمایت که ولی هیچ چا اجازه نور که چه ده فدراسیونونو او ده بین المللی پو اصول باندی مداخله و که او خپل شخصی اهداف التراتب بکی.
من نبیا هم اولمپیک ترازو ریو تا چه فکر کوی افغان لوباری به وطوانی گی چه بلاخره یو چو وکری آلتا او ده توکیو لپاره چه پلان داره؟ لکافی وقت شتا دستی بنوی چه لکه ده ریو پتیر یوازی پو وایلد کارت ورشه؟ څه فکر کوئ چې او بشي پازینو مهمو رشتو کې
تاسو خپل د سلور کاله مخکې تقریبا د افغانستان ورزش ډېر پرمختګ لار راټایه کو. زه په دې باور یم چې افغانستان په دغه مسابقو کې مډال هم راسته راو نه وړي په دغه شرایط کې چې موږ قرار لرو د دوی اشتراک یا پیروزی د افغانستان ته.
بله ډېر زیات مننه سلامات کوروزه شان دیوسه. بله قدر من اوریدون کودا پروگرام پا همدیز پایت رسیگی تر بلی اومو اللہ عمل شا.
کور کلی جوڑون که فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د تاسو په نظر ولې ورځ تر بلې د معتدینو شمیر ډیریږي؟ مسؤل کسان په دې اکله څه وایي؟ نن همدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من اوردونکو، کچیر په کابل کې د پولیسو ختسیمه د پولیس محمود خان او پولیس خشتي شاوخوا کوټی سنگي کابل سین زرنگار پارک د نیوی خار پارک د دیبوري پارک د نادرخان تپه او حتی زینو پلو لارو ته زیر شي ډیری متادین ویني چې مړاوي زیړې خوارې چیرې جړ وېختان خیرنې چیرې جامې خلاص گریوان په ویر کې نستوي. په زینو سیمو کې بیا پټو یا صدر په سرونو غوړولې وي. څلور پنځه کسان یو ځای نشکوي، کله ناکله خو متاده میرمنې هم ورګړې شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونه معتادین له دوی سره ثبت شوي دي. د احتیاط عمده عوامل رواني ستونزې، د هیواد جنګي حالات، بیکاري او فقر، بد ملګري، کورني مشکلات، د کورنۍ د غړو احتیاط او تر ټولو مهم علت یې د نشه یي توکو ډیروالی، په اسانۍ سره پیدا کېدل او د مسؤولو کسانو بې پروایي چې په دې برخه کې کوي کېدلی شي. تجربو ښودلی چې د معتاد شخص زیان تر ټولو زیات د ده خپلې کورنۍ ته رسیږي. قتل، اغلا، د بدن د غړو غوڅول، کورنۍ خشونت، د بچو وژل، د ښځو خرڅول هغه څه دي چې په اکثره سیمو کې معتادینو رامنځته کړي دي. فریده د یو معتاد میرمن ده. هغه وایي چې خاوند یې له واده نه وړاندې نشه کوله، خو دوی نه پوهېدل. فریده اوس په یو روغتون کې صفاکاري کوي، درې ماشومان لري. وایي له دې سره اوس د بچو ژوند هم تباه دی.
دس وخت براته چې پافتي کې بزما په کور کې یو دانه کچالو نه پیدا کړي دا مشر دوی به مې په اوبو کې ډوډۍ غوټه کول دا به بیا خوړله د میړه خو مې پرېږده د خوسر د لاسه د کوچنیانو لیورو د لاسه مال نه درلوشته دا خپل وروڼه راته وایي که دا ورون مړ څه دا تا مړ کړی دی داسې نه دی چې زه اوس د یو خوا بدبخته یم زه د هرې خوا بدبخته یم فقط داسې زما په نظر راځي چې د دوی یو پخوانۍ دښمني وه اوس یې زه په کور کې لیدل یم هېڅ د دې په سترګه ماته نه ګوري چې یا دا هم جوړ دی یا دا په دې کور کې صلاحیت لري خالي د یو حیوان په حساب چې بس کار کوه او راځه او که دې پیسې درلوشته خوشحه کړې نه درشه بیخي دې نه پېژنې زه هره پلار څخه دا خواهش لرم چې هېڅ وخت د خپل دولت د ژوند ساتیر نه کوي دا یو ډیر سخت خبره ده اوس زه یو ځوان ښځه یم په دې شپخانه کې زه یوازې یم د شپې هر څوک چې ماته ګوري زه فکر کوم چې ما یو بد کار کړی ولې زه شکر حلال رزق ګټم خپل اولاد ته زه هېڅ چاته شی نه سم ویلی که ما وویل هغوی دستي غلط برداشت کوي دا فقط یو غم دی زما په زړه کې دی خلاص
میرمن فریده وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي د خپلې ټولې ستونزې په یوازې ځان ګالي هیڅوک هیڅ ډول مرسته نه ورسره کوي خپله کار کوي او بچی ساتي هغه کسان چې نشه یې توکي کاروي د وخت په تېرېدلو سره داسې حالت ته رسیږي چې بیا ځان نشي ساتلی څه خو لا د ده کورنۍ ده د کابل اوسینکی زریالی وایي چې ورور یې معتاد دی اوس ځینې کسان د هغه میرمنې ته وایي چې طلاق واخلي ځکه نورې خاوند په کور کې روزګار ډېر ورتریخ کړی
کوډر وهي ښځه هم لري دوانن بچیان هم لري ډېره موږ په تکلیف وو دې سره خوب نه لري مردار خیر کوي اوبې واخلي پاشوي ځان سره شی وایي د قوم د ولس د دې ښځه وایي که دا ورسه طلاق واخله دا غټ خبره ده ماوان ډېره شرمه ده که دا ورسی طلاق واخلی یا جنجال مونگا جوره بی که دا امشاله دا جور شه که دا جنجال رفش دا خپل زندگی به قصه نیم که دا جور شه واره که دا زندگی خطر که دا
پا کابل که جنگ لکه غذای دهی چه لسگون متدین پکی بستر دی حال تا دست کسان همشته چه چو زیله درمله نکری خب بیای هم نشه تا مخه کری دا لوگر اوسین که بریالای وی هغه وقت دیر سخت ورته تمامی گی چه دوستان راشی او دای پا روختون که دا متدیل واجی بستر وینی پا بریالی پسی دی چو تن نورو متدینو خبری هم او رو
بنزل از قاله کی چه متد شویم او سی روین خکم بچیان لرم خزل لرم نور
چو بچیان لری
سالور
پسی دلت بستاری اولادو تا دی روری چوک ورکی
ورور می مامور دی دولت وم دره قاله کی چه بیکار وم
ولی بیکار سوی
ام داگه دی عمل پواچه بانده
نو ولی متد سولی
ام دا سرگردانی مثال ایران تا چی اغا شو ام دلتا اتاقونه اونو پا یا اتاق مثال دو دره سالور پنزا کسان می یا وی دو دره چی متد یا مغا سر متد شو
تخبل چوم را شرمی گیست اغا عمل بانده دی
دیر دیر شرمیگم مثلا یو پایواز می چرازی لیاغا نا دیر شرمیگم چی دلتا یو خی کار میکلی نده پودم مسکلی ده چی غوی رازی دیر زوریگم
خپلا دیو وقتل چرا از تداوی دیو سی که غور آوازم
نه خپلا می وقست
خپلا دیو وقتل
وقت
وست تداوی تاثیر کرده
و انشالله
چوم رخ سوایه
انشالله چی دیر خسوایم
چرا خم تداوی در بندی کنی
تداوی فقط در دیر و پچکاری را تکوی گولیانی در کوی سبایی و مخام بیا خینشو او یخت زو
او بدر بانی چی؟
او لدوان او با دیر خدا
شفا سلی میگم در پکتیکا ولایتی ما
چون را وقتی ایسی متد سوی؟
او وکالا با کی ایسی متد سوی؟
چی شید سخی؟
پوردر حالت پیدا کی گیره مگ جایی که خرسایی ساکیان دی او ری دونین سو کلداریم ستا پینزه سوان ستا زر کلدارین ستوریر کلدار ډیر چلی کې افغانین ډیر نسته
پیسې کومه
کوي پیسې خو پیدا کوي غریب کونه زری کونه
چې کې
نجاري دکان لري
بیا پیسې کوټه نه ورکې پودر پی اخلي
کوټه ورکو خو بعضی وخت کوټه پیسې نه ورکو پودر پی اخو داس
واده دې کړای
او واده نه کړ
اولادونه لري
او
څه دې پیسې موتادي
او افي کورنۍ کې اتمن سره دا کار کینو به ویني پټخونه کیږي هغه کیسه مې ورته وکړه چې دور کاله کیږي زه معتادم ډېر زیات خپس اوس دلته سره غلی هغه درې ورځې درد سیم تیر سوی دا هغه احساس را سره پیدا سوی دا هغه بچیان نه په زړه سوی دي هغه کورنۍ او ټول نه په زړه سوی دي نو اوس را ویښ سوی ان شاء الله بیا به دغه نه کوم
پودر مثلا یوه پوری
لکم اکی
خریداری کو
کم جینا
رو سوخته
پیسی لکم اکی
واسه بیکار آیون نشته دا پیسو میتر کار
چو کالا کی ایچ پودر دیت خیلی
سوار لاز کار
چوم را تاثیر پتا کرده چوم را تاوانه
دیر تاثیر
مثلا
دیر زیاد درد که گزرانیم بد ده
کور کدی چوک دی
کور ټول دي.
خزه لري؟
ان شاء الله.
بچی لري؟
ان شاء الله.
ډوړي څوک ورکی غوته؟
خزه.
جنگ جنجالم بیا کوي؟
هو.
کوم مسایل جنگ جنجال کوي؟
ته را مسایل.
تر وو سره دي پولار دي پیسو لپاره غلام کړی دا؟
هو.
چی دي پټ کړی؟
ډیر شیان د کورونه لا بل دي. ډیر مې خار سوال. چلاو نور.
د نشي توکو خره خرچیدل د متدینو د زیاتیدلو تر ټولو لوی سبب دی. د کابل اوسیدونکو جمال وای چی د خپل بار بار لیدلی چی په خار او بازار کې آزاد خرچیږي.
من په دې حساب باندې پوینه چې د خلکو سره لار ده دا دولت ولې ننسی دا پوبرین ولې ننسی دا چټوګي خرچي دا ولې ننسی بندین شي چې نور ته استفاده واخلي. دلته یو راځي او ځوان دې خسته ځوان دې او چې تا ګوري دا سترګې وروخته د سړي او د ورځ سړي غوډه یو دغه ته جوړيږي نرمي ګورکوټه کې پروډکټس کې چرسی اپندی دا زادانه خرڅیږي من غینو دا غزه کې خرڅیږي په لخصتي کې خرڅیږي دا زه نه شته چلته نه خرڅیږي دکان په دکان ګوره دا سوال چې کې دا ملنګان چې ناشتي دا تعویزونه چې لیکي داخل کې خرڅی نه سرک پر باندې ناشتي په دې سرک نو کې یو سړی مې بل ورزویل دی غورپی لورغه پیسوی لګول لا ما غړې ورته دا چې دی وای دا ته چرس خرڅی ول دغه ته پولیس ولاړ نه په دې ګزرګا کې پولیس ولاړ نه دي سره چوک کې پولیس ولاړ نه دي زه په دې پولیس ولاړ دی ول دا شی وش ول خرڅی
د متدینو په روغتون کې ډاکټر ګلزغر شریف یار وای د دوی یو متاد چې څه موده ورسره بستر هم وو خپل دوه اولادونه مړه کړي او میرمنې خرڅه کړي. هغه وایي ک متدینو ته پاملرنه ونی شي د ته ورته نورې بدې پیښې هم رامنځته کولی شي.
دې ځنه لاړ دې تختیدلې ده او کندار ته او په کندار نبی اتل مزار ته ولته دوه بچیان خپل وژلي خپل خزې خرڅه کړي د پیسو باندې کدي شي چې نور هم داسې شته. دوی مشکل دا وی چې اول کې دوی ځان ته تاسې توجه نه لري خاص کله چې دوی خپل ځان ته متوجه کیږي یا کورنۍ هغه داسې وخت چې دوی ډېر خراب کړی وي که چېرته په اولو مراحلو کې د دوی نه صحیح ساتنه وشي دوی سره صحیح دغه وشي دوی ته سایکوتراپي ورکړل شي. سایکوتراپي دا معنی چې دوی وپوهول شي د دوی ضررونه د دوی آینده دا ټول دوی ته بیان شي.
ډاکټر شریف یار وایي چې مسؤل کسان خپل کار په مسؤلیت سره سرته نه رسوي ځکه خو نشي توکي په ښکاره هر ځای خرڅیږي.
کچیر د دولت واکان جدی وی او غاړي چې نه خاله جوړی نش او خشي ول مون دې منځو سیدل ته قره خرڅيږي ساکان موجود تا پیسو په مقابل کې هغه تور کې هغه قره ګرځي دا ساکان جمع کې کدی نشي کوله ماته دې نفر را کې پزر دی و مې شته کتا ولې دل ساکي دې مان لاس کټ کې دې راته نه لري نه کوي.
کله چې د موتاد او نشي توکو خبرې یادېږي نو د خلکو سترګې د نشي توکو پر ضد وزارت ته وړي. خو د نوموړي وزارت چارواکي وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي او له نورو اورګانونو سره همغږي کوي. د دې وزارت مشاور ذبیح الله دایم پام دی اړه وایي
تاسو ګورئ مونږ یو پالیسي لرو د تنفیذ قانون په نوم چې هغه د مختلف اورګانونو لخوا تشکیل شوې ده او پاره پالیسی کې مشخص لیکل شوی ده چې د کورنۍ چارو وزارت موینیت پام دی برخه کې مشخصا کار کوي. هغه مسولیت لري او صلاحیت هم لري چې په کابل کې په نور ولایتونو کې هغه کسان چې د مواد خرڅوي هغه نیسی او عدلي او قضایي محکمې ته سپاري. مونږ صرف پالیساس وزارت یو همانګي کو او بجټ یا بودیجه نور ارګانونو ته د مبارزې په برخه کې مهیا کوو.
لزبی ولاد دائم نمو پختلی چې د دوی په کارونو کې روسي پرمختګونه څه دي.
په تیر کلونه کې مونږ یو ورځ درلود د مواد مخدر تجلیل پنو چې هغه شپه وښتم د جون وو. اما خوشبختانه سکل دا یو هفته شوه ده د بسیج یو ګلوبل هفته دي چې په دې هفته کې مختلف ارګانونه مختلف وزارتونه مدني فعالونه په دې کې ګډون لري. مونږ یک شنبه په ورځ غته غونډه په لسی امنی کې درلود. دوشنبه په ورځ خزل لپاره مختص شوو.
دایم له عام خلکو یو ګیله هم لري. ورپسې د نشي توکو د قاچاق برانو پړ وای
کله چې یو روغ د کس تقریبا 15 تلويخت ورز لپاره تداوی کیږي او کله چې رخصت شي یا ساعتی اب شي هغه په جامعه کې یا په کورنۍ کې په ستر کې نه لیدل کیږي چې مخ کې وو. بیا هم د پودری پنوم یا د روغ دی پنوم یا د مریض پنوم هغه ته کنځا کوي او د منفی اغیزه لري دا غ روان نه هغه دوباره روغ ته مخ کوي او موږ د جامعه نه د موید نه د خلکو نه د کورنۍ نه غواړو چې هغه کس چې متدوی کیږي او ساتیاب کیږي هغوی ته په درنه سترګو باید وکتل شي او په تېر حکومت کې او په اوسنی حکومت کې هم هغه لوی قاچاقبران یا مافیا چې نیول شوی ده په زندانونو کې دي شل کاله شپاړس کاله لس کاله هغوی ته بند سزا ورکول شوې ده او په زندانونو کې دي موږ یو مستقل زندان لرو د قاچاقبران یا مافیا نه په هغوی کې ساتل کیږي او موږ خلکو ته امید ورکوو چې موږ کوشش کوو په دې برخه کې جدي یو هغه قاچاقبران یا هغه مافیا چې په دې برخه کار کوي د هغوی د نیولو نه اقدام کوو او خلکو ته دا امید لرو چې باید په دې برخه کې موږ سره نږدې همکار وشي.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیر به زور آمده این و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پارج پا افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنج شنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری